برمسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. شیبر صاحب بفرمایید.
سرور صاحب مننه د ازادي رادیو د دې صد داوریدون که هر کلی کوم د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12.5 نیم ټوله افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. تر خبرونو وروسته مو پاریس ته ورولو او هلته مو د تروریستي بریدونو له تازه جزئیاتو خبرو. په دې حملو کې تر 140 ډیر کسان وژل شوي دي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی افغان چارواکي وای په زابل کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې 60 وسلوال طالبان وژل سوي دي. افغان چارواکي وای د یویشتو لادرک افغان کډوالو سره کې لګولې دي او د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 160 ډیر کسان وژل سوي دي. د خبرونو تفصیل. د زابل ولایت په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوه رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له نږدې یوې اونۍ راهیسې روانې دي دواړو لورو ته تلفات اوښتې دي.
په دغه موریز کې څوک نشي ویلی چې دوی به تر کومه دغه جنګ ته ادامه دوی ورکړي. دوی هماغه خپل مشان لري ترڅو چې دوی د هغو نه راهنمایي کېږي چې هغو ورته د جنګ د ودرولو امر ونه شي. ګمان مې داسې دی چې دوی به تر هغې یو بل سره جنګېږي.
د زابل د والي ویاند وایي له یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې شاوخوا 60 وسلوال طالبان وژل سوي او تر 50 زیات نور ټپیان سوي دي. د زابل په خاکافان او ارغنداب ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم د طالبانو سیالو ډلو په خپلو کې جګړې کړې دي. د طالبانو د بیلې سوي ډلې مشر ملا محمد رسول کوي بله ډله د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ ورسره جنګېږي. د رخشانې په نوم د یوې افغان نجلۍ کورنۍ له حکومت غواړي چې د رخشانې د سنګسار په مسله کې عدالت عملي کړي. دوی چې په غور ولایت کې د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې سیمو تښتېدلې او دا مهال د ولایت په ودانۍ کې شپې سبا کوي وویل چې وسلوال طالبانو په مرګ ګواښلی دي. د رخشانې مور حنیفه چې وایي ناروغه د وایي لورې ځینو کسانو په بېرحمۍ سره د دوی د سترګو په وړاندې سنګسار کړه. هغې د خپلې لور په قضیه کې له افغان حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. د رخشانې په نوم د 19 کلن انجلی دوی اونۍ مخکې د غور ولایت د مرکز فیروسکو په 45 کیلومتر کې د بدخلاقۍ په تور سنګسار شو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا پیښه غندلې ده. چارواکي وایي د یویشتو لادرک افغان کډوالو سره کې لګولې دي. دغه افغانان چې ویل کېږي عمرونه یې د 12 او 20 کلونو ترمنځ دي څلور میاشتې مخکې په ترکیه کې د کډوالو له یوه کمپ نه وتښتېدل. په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جوین ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه په دې اړه د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. د وای زیات جزئیات په لاس کې نه دي راغلي. یوازې هغه مرکز چې په دې اړه پلټنه کوي خبر ورکړی چې د دې ډلې یو زلمی په جرمني کې پیدا سوی، درې نور یې په استنبول کې پیژندل سوي دي. په انقره کې افغان سفیر وویل داسې اندېښنې شته چې شاید دغه کسان د هغو قاچاقبرو لاسته ورغلي وي چې د انساني غړو قاچاق کوي. د دغو افغانانو د ورکېدو خبرونه په همدې اونۍ کې په ترکی رسنیو کې خپاره شول. بیا هم شرغ لاست. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیرې شپې د بریدونو په ترڅ کې تر 160 ډیر کسان وژل سوي دي. د دغه هیواد ولسمشر فرانسو اولاند بیړنۍ حالت اعلان کړ.
وی مست سیټ هایر امبیشن.
دوی وایي اضطراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل سي او شای پر تګ راتګ هم بندیز ولګول سي. دا د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. خلک په یو رستورانت کې وژل سوي. د فرانسې د فوټبال سټډیوم ته نږدې برید سوی او د کنسرت یوه هلته وسلوار ورننوتل او له یوه سره پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کوردي یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل سوي دي. په شرناق ولایت کې چې اکثریت اوسېدونکي کوردان دي او له عراق سره پوله لري چارواکو پر نوویل ترکیه ځواکونو په شخړه کې د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یوولس جنګیالي وژلې دي. ویل سوي چې دوه ترکیه سرتیري بیا په یوه بمي چاودنه کې وژل سوي دي. د ترکیه صدراعظم احمد داود اوغلو پر نوویل د ترکیه امنیتي ځواکونه به د کوردانو د کارګر ګوند په وړاندې په سلوان شارګوټ کې هم چې یوولس ورځې مخکې پکښې ګارس بندیز اعلان سو خپلې مبارزې ته ادامه ورکړي. د عراق پوځ وایي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړي دي. دغه پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه د لویدیځ ښار رمادي د نیولو لپاره پیل سوي دي. امنیتي سرچینې او دولتي چارواکي وایي د بغداد په 100 کیلومتره کې پراته دغه ښار کې له داعش نه د ښار د تصفیې لپاره پیل سوي عملیات ډیر ورو روان دي. عراقي ځواکونه د امریکا تر مشرۍ لاندې د هوایي حملو په مرسته وتوانېدل د دې ښار اکمالاتي لارې بندې کړي. داعش ډلې په مې میاشت کې دغه ښار په بشپړه توګه په خپله ولکه کې راوستلی وو. په همدې حال کې د کردانو پیشمرګه ځواکونه شمالي ښارګوټي سنجار له داعش ډلې نیولی دی. دا وروستي تحولات داعش ډلې ته لوی ګوزار ګڼل کېږي. او د سلواکیا په ختیځ کې په اوکراین کې د یوې راجستر سوي څرخیالو ته کې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه سوي دي. شک کېږي چې په وژل سوو کې به ځینې غیر قانوني کډوال هم شامل وي. د اوکراین سرحدي ساتونکو پرون جمعه په یوه اعلامیه کې وویل په الوتکه کې دوه اوکراینی اتباع څلور د جنوبي آسیا اوسېدونکي چې دوی یې ښځې دي سواره وو. الوتکه له اوکراین 15 کیلومتره لرې نسکوره سوې ده. په اعلامیه کې راغلي چې له دغې MI دوه ډوله الوتکې به ښایي انساني قاچاقونکو د غیر قانوني کډوالو د لیږد لپاره کار اخیسته. په همدې حال کې د سلواکیا د کورنیو چارو وزیر وویل چې الوتکه د چهارشنبې په ورځ د سلواک د ختیځ ښار میخالوسوفي ته نږدې نسکوره سوې، خو د سخت غبار له کبله وروسته د پیښې ساحې دوه ورځې مشخصه سوه. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د روان خبرونې په دوام مو وړاندې پاریس ته ورولو. په پاریس کې د تروریستي بریدونو د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي.
سېت اون تېریبل اپرووف کی اون نوول فوا نو دوون دون.
د فرانسې ولسمشر وایي په دې سخت حالت کې زه د قربانیانو او د هغوی د کورنیو په اړه فکر کوم، د ټپیانو په باره کې فکر کوم. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. بیا به واورئ چې په زابل کې د طالبانو خپلمنځي جګړې روانې دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړه شوي دي، تر 500 زیاتې دو زخمیان دي.
په افغانستان کې د یوې پخوانۍ ډله ییزې وژنې لاینی شاهدانو سره شهیدلی او د کونړ د کرالې د پیښې لاینی شاهدانو سره
انور لورونه مې پورې واته په شانه ژوره پلانبو او دا کوټه اوسېنی رانوې وړ.
د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساس په شخص شوي پیغامونه خپرو او په دې خپرونه کې تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې فرانسې ته ورسو. د پاریس د خونړیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکوو. بیا به وروسته له استاد نجیب منلی سره خبرې وکړو چې په فرانسې کې په لسګونو کاله ژوند کړی دی، هلته یې تعلیم کړی دی او د دې بریدونو له اثراتو به مو له نظره خبر کړو. د فرانسې پولیس وایي چې تر 140 کسان د وسلوالو له لوري په پاریس کې د کنسرت په یوه حال کې په یوه رستوران کې او د دغه هیواد د فوټبال ستر سټیډیوم ته څیرمه په ځان وژونکو او بمي بریدونو کې تېره شپه ناوخته وژل شوي دي. دا پرله پسې تروریستي بریدونه د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو سخت تروریستي بریدونه دي. فرانسوي چارواکو له خلکو غوښتي دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي، ځکه چې شایي وسلوال نور بریدونه وکړي. د پاریس ټول اورګاډي درېدلی دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په تلویزیوني وینا کې وویل دا ډول بریدونه مخکې نه دي شوي او عملیات لا هم روان دي. فرانسوا اولاند بیا بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لتا دورجانس سرا دیکریته
استراری حالت اعلانوم، یعنی ځینې سیمې به وتړل شي او شایي پر تګ راتګ هم بندیز ولګول شي. په پاریس کې شاوخوا 1.5 پوځیان هم ځای پر ځای شوي دي. ولسمشر اولاند نن د نړۍ د 30 صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د ترکیې سفر لغوه کړ. په پاریس کې د ډلې سو حملو لومړني راپورونه د شار په منځ کې په یو رستوران کې د برید پاړه وو چې یو لستنه پکې وشل شول. دلته لښت تر لښت دوه وسلوالو ډزې وکړې. په دې ځای کې ګڼ کسان ټپیان شول او داسې باور دی چې برید کوونکي له دې ځایه تښتېدلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر وسلوالو د پاریس په باتاکلان کنسرت هال باندې حمله وکړه. هلته د امریکا د راک موسیقي کنسرت روان وو. ویل کېږي چې تر ټولو ډېر تلفات په دې حال کې اوښتي دي او نږدې 100 تنه پکې وژل شوي دي. عیني شاهدان وایي چې دوه یا درې وسلوال د کنسرت پر حال ورننه وتل او لیو سره پر خلکو دز پیل کړي. د سی ان ان تلویزیون یو خبريال چې د کانسرت ورغلې ووای د دزو څو د خې دوام وکړ او خلکو د ځانونو د خوندې کولو لپاره پروت وکړ. په دې حال کې وسلوالو په لسکونو کسان برمته کړل. بیا فرانسوي ځواکونو برید پرې وکړ او یو شمېر راپورونه وایي چې وسلوالو دا برمته یو په یو ووشل. د فرانسې ولسمشر تر حملې وروسته دې حال ته څیرمه د امنیتي ځواکونو د قوماندې مرکز ته ورغی او ویې ویل چې وسلوالو د امریکا د راک کنسرت ډله او په لسکونو لیدونکي یرغمل کړي وو چې ځانګړو ځواکونو پر دې حال حمله وکړه. البته تر اوسه د امریکایي کنسرت ډلې برخلیک معلوم نه دی. د فرانسې د ځانګړو ځواکونو د برید پر مهال د حال دننه ډزې او چاودنې اورېدل کېدې. پولیس وایي د حال د کنټرول پر مهال دوی درې وسلوال وژلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر چاودنې د ښار په منځ کې د سټېټ د فرانس د فوټبال لوبغالي سره اورېدل شوې دي. په دې سټېډیوم کې د جرمني او فرانسې د فوټبال لوبډلو لوبه روانه وه. چاودنې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې وشوې چې لیدونکي یې حیران کړل او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د جرمني د بهرنیو چارو وزیر چې د لوبې لیدو ته ورغلي وو له لوبغالي وایستل شول. د فرانسې لوبه ونه درېده خو د اوبخشې د فوټبال لوبه ونه درېده خو له لوبې وروسته لیدونکي د سټېډیوم په منځ کې له ویره راغونډ شول او کله چې دوی ته خبر ورکړل شو چې وضعیت آرامه شوی دی ورو ورو له سټېډیوم څخه راووتل. راپورونه وایي چې په دغو چاودنو کې یوه یې ځان وژونکي برید وکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه کسان چې فکر کوي چې دوی د فرانسې د خلکو ترمنځ ویره او طرحه پیدا کولی شي یا د فرانسې ارزښتونه تهدیدولی شي دوی خطا فکر کوي. امریکایان له فرانسویانو دا زده کوي چې د فرانسې خلک ژوند ته، ازادي ته او د خوشحالۍ لپاره هڅو ته ژمن دي. ولسمشر اوباما بیا له فرانسویانو سره ژمنه وکړه او زیاته یې کړه موږ به هر څه چې ممکن وي د فرانسې له خلکو او د نړۍ له نورو ملتونو سره همکاري وکړو څو دغه ترسان د عدالت میستره کاشو او په هرې هغې ترسي شبکې پسې به ورشو چې زموږ په خلکو پسې ځي. په امریکا کې د دې سربیره چې چارواکو ویلي دي چې داسې نقشې نه تر سترګو کېږي چې په دغه هیواد کې ورته بریدونه وشي خو بیا هم په ماساچوسټس، نیویارک او واشنګټن ډي سي کې امنیتي تدابیر د بیروبار په سیمو کې سخته شوي دي. په پاریس کې لس میاشتې وروسته تر دې بریدونه شوي دي چې د چارلس ابدو مجلې پر مرکز حمله وشوه او په هغه برید کې لږ تر لږه دولس تنه ووژل شول. له کابله استاد نجیب منلی په ټلیفون را سره دی چې په لسکونو کاله یې په فرانسې کې ژوند کړی دی او هلته یې لوړې زده کړې کړي دي. استاد منلی دغه ډول بریدونه چې وایي د فرانسې په تاریخ کې بېساره تروریستي بریدونه دي د هغو افغانانو پر ژوند به څه تاثیر وکړي چې هغوی په پاریس کې ژوند کوي او یا په فرانسه کې ژوند کوي؟
دغه بریدونه واقعا چې بېساره بریدونه دي او په تاریخ کې د شکل باندې شوی. په فرانسه کې به عمومي افکار ډېر وګرځوي او په مجموع کې به اسلام ضد احساسات را وپاروي. نو په دې خاطر افغانان هم په دې خاطر چې مسلمانان دي د دغو مجموعي احساساتو نه به متاثر شي، مګر د دغو بریدونو د عواقبو ډېره سخته نتیجه د افغانانو ته متوجه نه ده. افغانان په اروپا کې او په فرانسه کې نسبتا منل شوي خلک دي او په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی. هغه حالت چې دځینو عربو دی یا د ترکانو دی یا د نورو افریقایي هیوادونو د خلکو دی، د افغانانو حالت هغه نه دی. نو په افغانانو به تاثیر ډېر زیات نه وي، مګر مجموع کې به په مسلمانانو باندې ډېر پیدا اغېز وښیي. مسلمانان په فرانسه کې تقریبا 10% نفوس تشکیلوي او اسلام ضد احساسات په فرانسه کې د سیاست په بازار کې ډېر خرڅېږي.
بله، بله استاد، تاسو ویل چې په افغانانو باندې ډېر منفي تاثیر ونه کی، لیکن هغه افغانان چې نوی فرانسې ته ورځي څه فکر کوي؟ نوی مهاجر چې غواړي په فرانسه کې ځای پر ځای شي او یا فرانسې ته پناه یوسي، له هغوی سره به عکس العمل سخت نشي؟
ته خبر ورکړه چې د ټولو مهاجر سره به عکس العمل سخت شي او افغانان په دې برخه کې په ډله کې تر ټولو زیات دي. په مجموع کې د اروپا ته به د افغانانو د تګ شرایط هم ډېر سخت دي. لا بس اخ په دې کې چې څنګه چې هغه څوک چې ملي اروپا ته ځي فرانسې ته یا بل هر هیواد ته د دغه بدون په یک بل کې د جاز دوم کانات به کوم شي هغه وخت چې ارون د جرمني مقامات کړي وو چې افغانان به لومړی کسان چې د اروپا نه سرکېږي فکر کوم چې دا به ډېر ژر تحقق پیدا کړي.
یو شمیر په دې باور دي چې د پاریس د تیر شپې بریدونه چې اوس هم حالت کړکېچن دی، داسې بریدونه دي لکه د 2000 لومړي کال د سپتمبر په 11مه چې په نیویارک او واشنگتن باندې شوی وو. د نیویارک او واشنگتن پیښو امریکایان او نړیوال افغانستان ته راوستل. څه فکر کوي د فرانسې د بریدونو اثر به د افغانستان په پیښو باندې وي؟
د افغانستان په خپل باندې خاص اثر نه لري. په مجموع کې اوس نړۍ د سپتمبر د 11مې د پیښو په دغه ډېر زیات بدلون کړی دی، نو هغه سلامه چې د سپتمبر د 11مې پیښو د روزه هغه به اوس ونه لري. که څه هم زه فکر کوم چې دغه بریدونه شاید د امریکا تر بریدونو لا شدید په دې خاطر چې په دغه ښار په څو نقطو کې په کنسرتونو کې په اوزن کې خلک د ساتیرې لپاره کول شوي دي او په بیلابیلو مرحلو کې دا کار وشو، نو د دې د پراختیا وسط د لوجستیکي لحاظ د تخنیکي لحاظ فکر کوم چې شاید زیات اثرات ولري. مګر د دې پېښو عواقب افغانستان پېښو باندې زیات تاثیر ولري، خو په نړیواله ساحه باندې دا پېښې فکر نه کوم چې بیا سره پاتې شي.
د فرانسې دننه اورګاډي بند شوي دي، د فرانسې سرحدات تړل شوي دي، او جنو نور اروپایي هیوادونو هم یو ډول پریشانی احساس څرګند کړی دی. دغه ډول حالت د فرانسې پر اقتصاد څه تاثیر کولی شي؟
په فرانسې کې تر هغه ځای پورې زه ما وو چې فکر کار کوي تقریبا په دې تیر نیمه پیړۍ کې د اسرائیل حالت نه اعلان شوی. اعلان شوی مو په دې کوم څه هو کې د تدید خو د خاطر اعلان شوی وو چې د خود لپاره یو څه لپاره دا چې ولسمشر اسرائیل هر په ټول هیواد کې راوي دا د پدې تیر یو نیمه پیړۍ کې تر نیمه پیړۍ زیات وخت ما د سپېښه فکر ته نه راځي. نو په دغه شرایطو کې د فرانسې اقتصاد باید د ټول ورځې لپاره په ټپه درېدلې، خو بیا هم فرانسې په داسې حالت کې ده چې د دغه پېښو اثرات جذبولی شي. د فرانسې اقتصاد په کافي اندازه قوي ده چې ډېر زیات اثر پرې ونه غورځوي، مګر د دې نه وروسته چې کوم حالات رامنځته کېږي او ټولنیز تشنجات رامنځته کېږي هغه به په خوارو فرانسویانو باندې او خصوصا په مهاجرو فرانسویانو باندې ډېر زیات نقص لري.
پاریس د نړۍ له هغو ښارونو څخه یو ښار دی چې ډېر ګرځندویان ورځي. څه فکر کوي د ګرځندوی په صنعت باندې به تاثیر منفي نه وي؟
ګرځندوی په صنعت باندې څه منفي تاثیر وکړي، مګر بیا هم فرانسه دا وړتیا لري چې دغه اثرات یې ډېر زر کنټرول کړي. نو فکر نه کوم چې د اقتصادي لحاظ د فرانسې ډېر ستره ضربه وي، مګر د سیاسي لحاظ ډېره ستره ضربه ده او د دې ضربې تر ټولو زیات قربانیان به د فرانسې مسلمانان وي.
د ګرځندوی برخې ته بیا هم راشم، په 2015 کال کې چې کله په لندن کې د اورګاډیو په تمځي کې چاودنې وشوې، د ځینو راپورونو په لمخې په میلیارډونو ډالر د بریتانیا اقتصاد ته ضرر واوښت. نو بیا هم فکر نه کوي چې د فرانسې بریدونه چې تاسو هم وویل چې ډیر بی ساری دي، او راپورونه هم وایي چې د فرانسې په تاریخ کې دا بی ساری تروسی بریدونه دي، د دغه هیواد د ګرځندوی په صنعت به یې تاثیر منفي نه وي؟
به شکه چې د ګرځندوی په صنعت تاثیر منفي، مګر ما تاسو ته وکړم چې د فرانسې ګرځندوی په کافي اندازه متحرک دی او فرانسې د ګرځندوی له هغه ډیر زیات منابع لري یوازې د پاریس ښار نه دی. نو په دې خاطر منفي اثرات به ولري، په میلیاردونو ډالر به خساره ورسي، مګر داسې خساره چې د فرانسې په اقتصاد کې مشهوده واوسي فکر نه کوم. زه فکر نه کوم چې دغو بریدونو پایله دې د فرانسې په اقتصاد کې یا د فرانسې په نظام کې یا د فرانسې په اردو کې د فرانسې په سیاسي جوړښت کې کوم خاص اثر وغورځوي. که چیرې د ترسان هدف دا و چې فرانسا د دې لحاظه متاثره چې په دې هدف کې ناکام، مګر پس رشکه د فرانسې د خلکو او خصوصا د غریب خلکو پر وړاندې د ایمان کې اثر کوي.
استاد نجیب منلی مننه. استاد نجیب منلی و چې په لسکونه کاله په فرانسې کې ژوند کړی دی، هلته یې لوړې زده کړې کړې دي او د فرانسې د مرکز پاریس د تیر شپې د چاودنو او تروریستي بریدونو په اړه له تاسو سره خپل نظر شریکاوه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د زابل ولایت په خاکافغان ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د زابل والی هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې جګړې خبر تایید کړی دی. بل لور ته له طالبانو بېلې شوې ډلې چې ملا رسول مشي کوي، خپل مخالفه ډله چې ملا اختر منصور یې مشر دی، په خاکافغان ولسوالۍ کې د دېرش ملکیانو په وژنې تورنه کړې ده. صالح محمد صالح راپور لري.
د زابل ولایت په خاکي افغان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه څومره ورځې ته غځېدلې ده. ویل کېږي چې جګړه د خاکي افغان ولسوالۍ په اپکول، خیرینی او اخترآباد سیمو کې روانه ده. د زابل والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته ویل خاکي افغان لری پرته ولسوالۍ ده چې له لسو کلونو راهیسې دولت ور باندې بشپړ کنټرول نه درلود. خود زابل امنیه قماندان مل پاسوال میرویس نورزی وویل چې په خاکی افغان کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو اختلافاتو له کبله جګړه روانه ده.
جګړه د جریان لري د خپل مابیس کې سخت اختلافات راغلي دي چې د پښتونونو بل لري چې د جنگ د دوی شي کېږي. په داسې عمر ویل نو چې د کوم خاصه خپلندې په مابیس کې جنگ لري.
د زابل چارواکو ویلي چې د خاکي افغان ولسوالۍ ګڼ اوسیدونکو مجبور سوي د ناامنیو له کبله نورو ځایونو ته کډه وکړي، خو دوی دقیق شمیر نه دی په ګوته کړی. بل خو د زابل د ولی ویاند وی د خاکي افغان ترڅنګ د زابل په ارغنده ولسوالۍ کې هم له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته ویل چې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې په دې جګړه کې له دوړو لوریو په لسګونو وسلوال وژل شوي دي.
تر شپېتو پورې دوی ترمنځ مړ شوي دي، تر 500 زیات دوی زخمیان دي.
بل لوري ته د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې په خاکي افغان کې جګړې شدید سوي او په دې لړ کې ملکیانو ته هم زیان اوښتی دی. د خپل مخالفه ډله چې ملا اختر محمد منصور یې مشري کوي د ملکیانو په وژنې تورنه کړه. د دې دعوه وکړه چې مخالفې ډلې په اپکول او خیرینی کې د جګړو په نتیجه کې دیرش ځایي اوسیدونکي وژلي چې اووه تنې ښځې او شپږ نور ماشومان دي. خود زابل چارواکي وایي د ملکي تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وروستیو کې افغان امنیتي چارواکو په زابل کې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو د بیلې سوې ډلې د پوځي قمندان ملا منصور دادالله د وژنې خبر هم ورکړی، خو د زابل د ولی ویاند وایي لا هم دا خبر نسي تاییدولی.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
په غزنی کې د او ملکی وګړو د سر پرې کولو په خبرګون کې د افغانانو پراخ مظاهره هغه موضوع ده چې د لویدیز د ورسپانو په پرونه یو غنو کې غن مطالب پرې خبره شوی. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکي په 13 ورځو کې د بیلابیلو سیمو خلکو د دې جنایت په وړاندې خبرګون وخت ورسپانه زیاتوي. په کابل کې د مظاهرو غډونوالو برسره پر دې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، پاکستان په افغانستان کې د وسلوال بغاوت اصلي عامل وباله. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي تر اوسه څرګنده نه ده چې په زابل ولایت کې د نه کلنې شکریه په ګډون اوه ملکی وګړي د چا لخوا وژل شوی دي، خو رسپانه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت په دې برخه کې شک لري او د دې کسانو وژنه د داعش کار بولي. رسپانه د هایسم له قوله زیاتوي دا ډول بیرحمانه وژنې جنګي جنایت ګڼل کیږي او عاملان باید محاکمه شي. د یو وژل شوی هزاره مسافر خپلوان واشنگتن پوسټ ویلي چې له یوې خوا د حکومت وسلوال مخالفین دوی وژني او له بلې خوا حکومت مرسته نه ورسره کوي. وال سټریټ جرنال په یو مطلب کې چې د موبي شرکت مشر سعد محسنی لیکلی په افغانستان کې د تیرو څخه کم 14 کلونو د بریاو یادونه کوي او نننۍ افغانستان له 2000 لومړي کال سره مقایسه کوي. د دې مطلب سرلیک دی افغانستان ښه ځای دی خو طالبان له دې څخه کرکه لري. ورسپانه لیکي په افغانستان کې دا مهال 9 میلیون افغان ماشومان ښوونځیو ته ځي، په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې دا شمېره له 500,000 نه اوښته. وال سټریټ جرنال د دې خبرې اهمیت ته اشاره کوي چې د دې زده کوونکو نیمایي او د پوهنتونونو د محصلینو په سلو کې شل نجونې دي. ورځپاڼه همداراز لیکي چې په افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې شمیره په سلو کې 50 راټیټه شوې او د روغتیایي خدماتو حالت اوس ډیر ښه شوی دی. د مطلب لیکوال د تیرو څه باندې 14 کلونو په پرتله د افغانستان د عوایدو د زیاتېدو، د ټکنالوژۍ، رسنیو او ډیموکراتیکو انتخاباتو په برخو کې د لاسته راوړنو یادونه کوي. خو د لیکوال په وینا طالبانو ته دا هر څه ښه نه ښکاري او اوس یې د افغانستان دوو تصویري رسنیو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د دې ډلې د وسلوالو لخوا په نښه شي. والسه جرنال لیکي چې افغان جرنالستانو او د ټولو مخکښو رسنیو استازو د طالبانو د خبرداري په وړاندې خبرګون وخوت او ویل چې پر هر رسنۍ برید به په حقیقت کې د بیان پر ازادۍ برید وي. ورځپاڼه د رسنیو ازادي په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو یو ډیره مهمه بریا بولي. د مطلب لیکوال زیاتوي بیل شکل 14 کلونو د مخکې وخت په پرتله نننۍ افغانستان ډیر ښه هیواد دی، خو په داسې یو هیواد کې چې د یووالي په پرتله د بلتون عوامل زیات دي، خبریالان چمتو دي چې د خلکو په استازیتوب له یو بل سره په څنګ کې ودرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار ترو بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپدول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له جرمني او اروپایي چارواکو سره د افغان کډوالو پر موضوع خبرې اغېزمنې وي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل جرمني ته قناعت ورکړی چې افغانستان لا هم یو ناامنه هیواد دی او جرمني ته له ورغلو پناه افغان پناه غوښتونکو سره باید سخاوتمندانه چلند وشي. پورستوی کې د افغان کډوالو او افغان میرمنو پرستونکو د بحث لپاره د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم جرمني ته سفر کړی دی. سالم محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو له مشرانو سره د افغان چارواکو وروستي خبرې موثره وګڼلې. سید حسین عالمی بلخی وویل چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره یې ګډې او اقتصادي غونډې درلودې او په هغو کې هڅه کړې چې په اروپایي هیوادونو له دې جملې جرمني کې د ورغلو افغان کډوالو د میشتیدنې زمینه برابره کړي. د جرمني حکومت ویلي چې د ورځې شاوخوا 2000 افغانان دغه هیواد ته په ناقانونه لارو داخليږي. دغه هیواد په ورستوي کې د نورو افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل چې دوی د جرمني او د اروپا د نورو هیوادونو مشرانو ته د کډوالو د ستونزو د حل لپاره ځینې پیشنهادونه کړي دي.
باید کشورایي کې
د کډوالو د بحران لپاره باید هغه هیوادونه چې پناه غوښتونکي ورپورې اړه لري او هغه هیوادونه چې دغه کډوال یا پناه غوښتونکي ورغلي باید په خپلو کې د نور بحران د مخنیوي لپاره غونډې وکړي. هغوی زموږ وړاندیزونه ومنل. په دې ورځو کې چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي توګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت څخه کومې خبرې اورو هیله راوخشي. اوس هغوی تر یو حده منل چې افغانستان کېدای شي د ځایي اوسیدونکو لپاره یو ناامن هیواد وي. دا موضوع نور خبرو ته هم اړتیا لري. دا په داسال کې د چې د ولسمشر میرمنی رولا غنی هم په ورستیو کې جرمني ته سفر کړی او ویل کېږي د کډوالو پر ستونزو یې هم له جرمني چارواکو سره خبرې کړې دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي له اروپایي مشرانو سره به د کډوالو د ستونزو پر حل خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. په ورستیو کې اروپا ته د کډوالو تګ زیات شوی چې ډیری یې د سوریې، افغانستان، عراق او نورو هیوادونو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
له نورستان قاری محمد مدني پر استولې سمس کې د فرانسې بریډونو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې له دې بریډونو سره له اسلامه د خلکو نفرت زیاتې شي ځکه چې دا د پوینا یو وحشي کار دی. خو حبیب الله کوچی د لوګر له بابوسه بیا په دې برید باندې خوشي څرګنده کړې ده. عبدالرحمن له ورزګان لیکلي دي چې په فرانسه کې چې کوم برید شوی دی دا یو وحشي برید و او ځکه چې په دې برید کې ملکیان وژل شوي دي. یو شمېر نور اوریدونکو هم چې ځینو یې نمونه نه دي لیکلي دي، ځینو دا برید خندلی دی او ځینو لیکلي دي چې دا ډیر ښه کار شوی دی ځکه چې هلته خلک وژل شوي دي. یو بل اوریدون که بیا لیکلی دی چه د پاکستان ژمنی تکراری دی، دوی هر ځلی د سولې د خبرو ژمنه کوي خو عمل ورباندې نه کوي. او عبدالله له ننګرهار لیکلی دی چې د پاکستان لوی ترسیس امریکا ته روان دی او هیله شته چې امریکایان دی قانع کړي چې په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د زابل ولایت په خاکپان او ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده او چارواکي وایي چې په دې جګړه کې شپېته وسلوال طالبان وژل شوي دي. د رخشانې په نوم د یوې افغان نجلۍ کورنۍ له حکومته غواړي چې د رخشانې د سنګسار په مسله کې عدالت عملي کړي. چارواکي وایي د یویشتو لا درکه افغان کډوالو سره کې لګولی دی. د فرانسې په مرکز پاریس کې د تیر شپې د بریدونو په ترڅ کې تر یو سلو شلو ډیر کسان وژل شوي دي. په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د ترکیې چارواکي وایي دغه هیواد په جنوبي برخه کې د امنیتي ځواکونو او کورد یاغیانو ترمنځ په جګړه کې 14 کسان وژل شوي دي. د عراق پوځ وایي ځواکونه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په دریو استقامتونو کې پرمختګونه کړي دي. او د سلواکیا په ختیس کې په اوکرين کې د وی رجستر سوي څرخالو ته کې د نسکوري دو په پیښه کې لشت لږه شپږ کسان مړه سوي دي.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي کچیر ته افغان دولت وغواړي نو هیواد حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمن د سولې د خبرو اترو د ځنډیدلې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. نوموړي همداراز د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات ضروري بللې او ټینګار یې کړی چې هیواد چمتو دی د افغانستان د سولې او اقتصاد پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. سرتاج عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره د لیدنې پر مهال وکړي او د دغه هیواد لوی درسي سبا ته امریکا ته روان دی. له پاکستانه زبی شفق راپور لري.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان سره اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی او هیواد یې حاضر دی چې د افغانستان د سولې ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. نوموړی همداراز وایي پاکستان دا ګڼي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې ښه انتخاب دی او ټینګار یې کړی چې که چیرې افغان دولت رضا وي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی عزیز دا څرګندونې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره د خبرو پر مهال کړي. د نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په پاکستان کې د دې هیواد په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې چې د روان کال په جولای کې پیل شوې دا مهال په ټپه درېدلې دي. که څه هم د دغه دواړو خواوو ترمنځ د مخامخ خبرو لومړی پړاو په جولای کې ترسره شو چې دواړه خواوې پکې د دې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول، خو دا لړۍ تر هغې وروسته وځنډېده چې د سولې د دویم پړاو تر خبرو یوازې دوه ورځې مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې راپور نه خپاره شوه. ښاغلی عزیز همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویلي، نړیواله ټولنه د دغه دواړو افغان خواوو ترمنځ د دغو خبرو د ځنډېدلې لړۍ د بیرته پیلېدو لېواله دي او پاکستان هم دا تر ټولو ښه لار ګڼي. نوموړي همداراز یو ځل بیا ټینګار کړی چې که چیرې افغان دولت رضاوي نو پاکستان حاضر دی چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د دغې لړۍ په بیرته پیلولو کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ټاکل شوې د هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د یکشنبې په ورځ له امریکایي چارواکو سره پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو مسایلو خبرو لپاره امریکا ته لاړ شي. که څه هم د پاکستان پوځي او دولتي مقاماتو د ښاغلي شریف دغه سفر د ایجنډا په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو شنونکي وایي چې ښایي د افغانستان موضوع د راحیل شریف د سفر مهمه ایجنډا وي.
سینن تلویزیون هم دغه اوس د فرانسې د بریدونو تصویرونه ښکاروي او وایي چې په دې بریدونو کې 1350 کسان وژل شوي دي. کابو و دېرش کاله وړاندې په کرهاله کې د وخت حکومت لخوا په ډله ییزه بڼه 1260 کسان وژل شول. د دغو کسانو وارثان د قاتلانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه کوي. په دې وروستیو کې په هالنډ کې یو تن د صادق عالمیار په نوم ونیول شو. د کرهالی اوسیدونکو وای په هر ځای او په هر حالت کې د شاهدی ورکولو لپاره چمتو دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې ارتباط یو اتیا کلنه بوډۍ راښخولې ده او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کرهالی اوسیدونکو اتیا کلنه کفتره چې شاوخوا و دېرش کاله وړاندې یې د 1216 کسانو د وژنې پیښه په خپلو سترګو لیدلې چې پکې ورونه لیورونه او نور خپلوان وژل شوي. له یادې ورځې وروسته یې د ډېرو غمونو او ژړاګانو په وجه سترګې ړندې شوي، په ملا کړوپه شوي او ذهني توازن یې له لاسه ورکړی. له یو ځای بل ته چې ځینو لمسیان یې له لاسونو نیسي او په ډېره مشکله یې هلته رسوي. موږ یې نن حجرې ته ورغلي یو، یو لمسی له لاسه نیولي او حجرې ته یې راوستله. هغې وویل هیڅ کله یې د خپلوانو او کلیوالو وینې او چغې له یاده نه وځي. د لیور یو زوی چې د وخت سرتیرو په ډزو وویشت، په ټپي حالت کې سیند ته ځان وغورځولو. پلار ته یې چغې وهلې چې اوبو یوړم. پلار یې په خپلو وینو ککړ زوی کتلو چې اوبو مخ په کته روان کړی، خو له وسه یې هیڅ نه و پوره.
بیا چیرته لاړلې؟
که څه هم چې اتیا کلنې کوترې د کرهالې د پیښې دا میلیونو له لاسه د خپل ژوند نیمه برخه په غمونو او دردونو کې تیره کړې، هره شیبه یې هغه ظلمونه په فکر او زړه کې ګرځي را ګرځي، خو بیا هم نه غواړي چې د قاتلینو مېرمنې دي، کونډې او بچی دي، یتیمان شي. خو د وژل شوو 1216 کسانو نور خپلوان بیا وایي چې باید ټول قاتلین ونیول شي او سخته سزا دی ورکړی شي. د کرهال کلی قومي مشر ډګروال شاه محمود خان قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل د هالند حکومت څه موده وړاندې د صادق عالمیار په نوم یو تن نیولې او چې هر ځای کې له دوی وغوښتل شي دوی یې په خلاف گواهی ورکولو ته چمتو دي.
دا چې د هالند دولت زمنګا د شهیدانو قاتل نیولې صادق عالمیار واغې هر کله وغواړي منګ د کرالی څو تنه چې دې ته ضرورت وي منګ حاضر ما یو چې د خپلو شهیدانو برابده باندې شهید وکړو. هر ځای کې چې وغواړي منګ حاضر ما یو.
قاضي خیل وایي د وخت حکومت د کلی ټول ځوانان او سپینګیری د کرهالې پل خواته د غونډې په بهانه راټول کړل، بیا یې ورته د ټوپک خولې راسمې کړې او په یو دم کې په سلګونو بېګنا انسانان په خپلو وینو ولمبول. چا سا ورکړې وه او څوک لا ژوندي وو چې د بلډوزرو په وسیله یې ټول خاورو لاندې کړل.
یو چې دا مړو اوسې یو چې دا ژوندي وو او څه زخمیان او بلډوزر یې راوسې خاورې پر واړولې. دا هغې نه وروسته نیم ساعت وروسته چې په نهلا کې وکړې چې کلي نه خلک وتښتېدل، څه لاړ مراوته پورې، څه لاړ شکل ته لاړ لو، څه لاړ دغه د تېشې او نوابات او ډنډونه او ناته نرنګ او
د کرهالی اوسیدونکو سره د یو کم شلو کسانو نمونه موجود دي او دوی دا وکوي چې د 1855 لمریز کال د حمل د میاشتې د 1/3 نیټې په پیښه کې چې 1216 تنه پکې ووژل شول لاس لري، چې یو نوم هم پکې د صادق عالمیار دی چې څوک هغه مهال د 1400 کومندو کنډک قومندانو چې اوس په هالند کې نیول شوی او ترې پوښتنې روانې دي.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوت بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. البته د پاریس د پیښې پاړه باندې د غو سی ان ان ټلویزیون مستقیمه خبرونه کوي او د سی ان ان د ټلویزیون په وینا په دغه پیښو کې تر یو سلو 350 کسان وشل شوی دي او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند رسنیو ته وویل چې فرانسا غمجن ده خو فرانسا به پرې نشته سي وویریشی او فرانسا نویریشی او دغه بریدونه د فرانسې پر ملت باندې تاثیر نشي کولای. البته د فرانسې په مرکز پاریس کې چې په کوم حال کې بریټ شوی وو هغه د بریټ هغه او وسلوالو کوم کسان یې عمل کړی وو هغه قضیه پای ته رسیدلې ده. په دې بریټ کې ویل کیږي چې څلور کسان وژل شوی دي. البته د سی ان ان په وینا خو ځین راپورونه د وژل شویو بریټ کوونکو شمیر درې تنه یادوي. مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو د ساينس او ټکنالوژي له دنیا مو عصمت څاروان خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د سمندري ځواکونو د ساينسي ازموینو د لابراتوار یو څېړونکو داسې المونیم جوړ کړی یا المونیم ته داسې پراختیا ورکړی چې د شیشې په شان شفاف او روڼ دی. ډاکټر جیس سینجرا وایي دا شفاف او بلوري المونیم د المونیت منیزیم معدني ماده ده. د دې المونیم ګټې دا دي چې تر شیشې خورا کلک دی، مقاومت او کلکوالی زیات دی، د باران، طوفان او نورو طبیعي پیښو په وړاندې زیات مقاومت لري او ژر نه توژل کیږي. دا ماده د دې ترڅنګ چې ډېره مضبوطه ده، پنډوالی کم دی او ویل کیږي چې تر شیشې ښه دی. دا ټیکنالوژي د هغو وسیلو لپاره چې د وزن په وړاندې حساس دي یا لږ وزن ورته پکار دی لکه بی پیلوټ الوتکې او د سر د حفاظتي خولۍ لپاره ډیره اغیزمنه ده. د ساینس پوهانو په باور دا المونیم به په نړۍ کې په تیره بیا په ټیکنالوژي کې لوی بدلون راولي. اوس هم له المونیم څخه په الوتکو کې زیات کار اخیستل کیږي ځکه چې هم سپک دی او هم کلک. ګوګل کمپنی اعلان وکړ چې د نړۍ یو شمېر خلکو ته د وړیا انټرنیټ د رسولو لپاره بالونونه الوزولو ته تیار دي. ګوګل وایي چې په لومړي پړاو کې باید د انټرنیټي خدماتو بالونونه د مځکې د اتموسفیر په هغه برخه کې ځای پر ځای کړي چې ورلاندې د انډونیسیا هیواد دی. دا بالونونه به د دې سیمې خلکو ته له انټرنیټ سره د وړیا ارتباط امکان برابر کاندي. د انډونیسیا په ولس ټاپوګانو کې نږدې 2.5 میلیونه انسانان اوسي او اټکل کیږي چې یوازې 240 میلیون تنه له انټرنیټ کار اخیستلی شي. د ګوګل پروژې سره سم بالونونه به 8000 متر لوړ د انډونیسیا د پاسه ځای پر ځای شي او د لوړ سرعت انټرنیټ په لاندې مځکې ته اولی شي. ګوګل د دې بالونونو د ځای پر ځای کولو مصرف له سوداګری اعلانونو څخه باسي. د ګوګل د دې پلان اصلي هدف دا دی چې شاوخوا 100 میلیونه انسانان چې حاضر ده له انټرنیټي خدماتو به برخې دي انټرنیټ ترلاسه کړي. ګوګل دا پروژه تر دې وړاندې په نیوزیلند، آسترالیا او د امریکا د کالیفورنیا او برازیل په لری سیمو کې آزمویلې و. ولې ځینې حیوانات لکه سمساره او تمساح د خوب په وخت یو سترګه پټوي؟ آسترالیایي څېړونکو چې په دې برخه کې څېړنې کړې وایي چې دې پوښتنې ته ځواب موندلی دی. د دوی په وینا که حیوانات د خوب په مهال دواړه سترګې پټې کړي نو د ښکار کېدو خطر یې زیات دی. خو د سمساره په شان حیوانات د دې لپاره د خوب په وخت یو سترګه نه پټوي چې د ځان دفاع ته چمتو ووسی. کله چې د حیوان یو سترګه پټه او بله پرانستې وي د مغزو نیمه خواه فعاله او نیمه ویده وي. فعاله برخه حیوان له خطر خبروي. د استرالیا د لاټروپ پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا ډول خوب یوني همس فایر نومیږي. تمساح په دې مشهوره ده چې ډیر وخت په یو سترګه خوب کوي. پر تمساح سربیره ځینې مرغان، خزندگان او اوبژوي هم د خوب په وخت یو سترګه رڼا ساتي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکی جوڑوں کے فریبا ظاہر
د اسدی اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. د دیونی ستاسو د راغلو پیغامونو په وړاندې کول سره مو زفری باز ظاهر یو تل بیا هر کله کوم. داونه هم د دوستانو ګن ټلیفوني تماسونه راغلي چې لبد مرغ د زینو دوستانو ژخونه بیا هم د اوریدون نه دی خو هغه چې په واځي ډول سبسوي تاسو ته دروروم. لکه چې ټولو ته څرګند ده سول د افغانستان ل تر ټولو لوی لمړیتوبونه څخه ده. نو زه هم په سر کې د هغو دوستانو غوښتنې او هیلې در سره شریکوم چې د جګړو لشکلو خو غوړي چې سولې ته غاړه کشیږي. دغه راز به د هغو دوستانو څرګندونی هم واوري چې د سولې په برخه کې د پاکستان پر وړاندې بے باور دي او وایي چې نور باید پر هغې وتکیه ونسي او حکومت په خپله لاس پکار سي. البته د خبرونه تر پیل د مخه وایم چې دا پیغامونه ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي او د ازادي راډیو نظر نسته پکې. دا تاسو او د هم ستاسو راغلي ټلیفوني تماسونه.
السلام علیکم. لمړی د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. امان الله يم له کابل څخه. زما په نظر باندې د افغانستان او د طالبانو کم د سولې خبرې چې اوس روانې دي تر اوسه پرې کم مثبت بدلون نه دی راوستي. زموږ لپاره دا د ویری خبره نه ده چې د طالبانو په منځ کې کم اختلاف پیدا شوی دی، نوې ډلې جوړې شوې دي او موږ په دې باندې لکه د سولې شورا چې وایي یعنی موږ کچېری په طالبانو کې اختلافات زیات شي نو د سولې لپاره به دا خنډ وي. د سولې لپاره خنډ جوړېدای نه شي کچېری موږ په حقیقت یا فرشتنې ډول سره وغواړو چې سوله راشي. زموږ لپاره اوس فرصت دی. پکار دا چې موږ د مخالفې ډلې سره چې د اختر محمد منصور څخه جلا شوی ده، د ملا محمد رسول ډله چې کوم ده، د دې سره خپلې اړیکې ټینګې کړو ترڅو دوی د سولې میز ته راولو. دا به د افغانستان لپاره یو فرصت وي چې د اختر محمد منصور په وړاندې باندې به دې ډلې یو خوا به د افغان دولت او بل خوا به هم د ملا محمد رسول ډله متحده شوي وي. هغه تکتیکونه هغه تجربې چې ملا محمد منصور لري د طالبانو په وخت کې دوی کوم کارونه چې کړي دي هغه د سولې علي شورا سره فکر نه کوم چې به زموږ د فاره فرصت هم داري چې موږ لومړی د محمد رسول سره خپلې اړیکې ټینګ کړو او هغه د سولې میز ته راولو او د ترسو مو سولې د فاره کار کوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه له کومې نیکې له او احترامات تقدیموم. محترم عرض داد، اول غواړم چې د خاکي افغان په ولسوالۍ کې د دایښ مرکزونه دي. د دایښ مرکزونه اول د قدرت لارې لبینې یوسي، دوم که چیرې قدرت کار نه کوي نو د صلح لارې موږ دا مشکلات له دغو مشکلاتو موږ خلاص کړي. دا اوس بکان موږ ته یو لوی خطر ګرځېدلی دی. موږ د یو داسې منطقي اوسېدونکي یو چې هغه بیخي سرحد او مرز د هزارګانو سره یو میل ټوپک چرایي موږ په اوږه کې لرو. تمامه شپه د رعایت ولس د هزارګانو له وجې موږ پیرې کوو. په دې شنو یخو کې نه د کړې د بارېدو توان لرو او نه د ځان د دفاع توان لرو. هیله کوو چې موږ دا غور د دولت یا طالبان وکي ځکه له دې خلکو سره موږ ډېر په مشکلاتو اخته یو. په احترام.
السلام. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو السلام علیکم. فضل فضلی د جلال آباد ښار نه خبرې کوم. زما دا نظر دی چې د سولې کارکونکي چې دي دا ټول په پاکستان پورې تړلي خلک دي او د دې کار ټول ناکام دي. هغه ماشونه پیسې چې په دې لاره مصرف دا د غریبو بېچاره خلکو په لاره مصرف شي او زمونږ د سولې خبرې د طالب سره هېڅ بنیاد نه لري. بلکې دغه طالب او ملاصب دا چاره پیدا کړې ده پاکستان پیدا کړې پاکستاني تمویلې. زمونږ د سولې خبرې د جنګ خبرې د پاکستان سره وشي. زه هم مسود خبره طالب سره زمونږ خبرې بې اساسه دي او په دغه شلو کالو کې کوم نتیجې نه لري. وسلام.
السلام علیکم.
د کاپیسا ولایت پنجاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زمونږ د افغانستان ټولو خلکو هیله دا ده چې په افغانستان کې صلح راشي، امنیت راشي. ټول افغانستان کې موږ امنیت غواړو.
السلام علیکم، زه حضرت بلال پوپل د اورزګان ولایت د صدا پیغام تاسو ته پریږدم. د پاکستان د سولې په تمه وخت مه ضایع کوئ، نور د پاکستان د سولې نه ډډه وکړئ. د اشرف غنی سزا دا غواړم چې له هند سره نورې اړیکې بساکي. وسلام، به احترام.
زما پیغام دا دی چې زموږ مشرانو ته موږ دا خواهش دی چې د پاکستان سره ډېر مه غورځئ، دا د دښمن دی. تاسې او یوه داسې استاسې به م په مغزو کښې به مو شی نه وي، مغزه به نه لري چې پاکستان سره غورځئ. هند خو آباد یې کوي، روس خو آباد یې کوي، چین خو آباد یې کوي، پاکستان باندې پسیاس. یا به ستاسې کورونه هلکوي، تاسې به بیرېږئ ځینې، یا به ستاسې یا هغو به تاسې ته یو داسې خبره کړې، تاسې به ځینې بیرېږئ. نو سړی داسې نه کوي، که بیرېږي حکومت یې لکه بل غیرتمند چې ولې لکه، او که نه بیرېږي بیا مخامخ یې پاکستان.
محترم ورور، ستاسو پیغام د خبر کړ د یوې تلپاتې سولې په هیله. ورزو د اوریدونکو نورو پیغامونو ته چې په بیلابیلو سیمو کې د ناامنیو په اړه راسره غږېدلي دي، او وروسته به یې د نورو مختلفو ستونزو په اړه هم د دوی شکایتونه در واورو.
السلام علیکم، زه صدیق الله معصومی د سنگین ولسوالۍ څخه د امنیتي چارواکو څخه مو هیله دا ده چې د سنگین د ولسوالۍ د امنیت په اړه جدي اقدام وکړي. که چیرې د سنگین د ولسوالۍ په اړه دولتي چارواکي جدي اقدام ونه کړي، شاید دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او د وسلوالو طالبانو په لاس کې ورشي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه، د وزارت دفاع څخه، د کورنۍ چارو وزارت څخه هیله کوو چې د دې ولسوالۍ په اړه جدي اقدام وکړي. ولې کورونه ونړېدل، ماشومان ښځې پر سړکانو روانې دي، ټول د ژوبلو په حالت کې دي. مننه.
السلام علیکم، دلمن ولایت سنگین ولسوالۍ څخه خبره کوم. اوس دا مهال ډېر په سنگین کښې سخت جنګونه روان دي، چې دا زموږ پیغام لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. کرمات ورته راواسي، ګرد افکار یې خلاص
ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، نن مې دلاور شاه دلاور زی ورور د هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ. ما د دا لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله دی، په دا هلمند کښې څه بد حالات دي. لوړ پوړو چارواکو کوروره په اګو په کابل کښې ناستې، دا هلمند به جنګ ته هېڅ متوجه نه دي. خپل چرګان وایي وروره دغه جنګ ته متوجه سي، وروره خپله ډوډۍ وهي، ګر سره هېڅ پاملرنه دلته نه کوي. بس وروره خپلې غوړې غوړې ډوډۍ وهي، جنګ دلته شروع دی، دلته خلک مړه کېږي. بس وروره دغه زما پیغام د لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام علیکم.
زه حاجي محمد صلاح د کندوز ولایت دارچدي ولسوالۍ نه خبرې کوم. ردیو ته خو زما دا پیغام دی چې په ولسوالۍ کښې خو صاحب دا درې میاشتې کېږي چې جګړه روان دی، خو البته دا شل ورځې کېږي په داسې سویه شدیده جګړه روان ده چې خاص ځواکونه راغلي دي او دغه غټ توپونه صاحب دی غونډو ته خېچولي دي، د دښتې ته دا کلي ور بې هدفه جنګ روان دی او بې هدفه ډز روان دی. ټوله شپه او ټوله ورځ صاحب دا ړندې مرمۍ روان دي، دا غټې ماشیندارې ډزېږي. د یو څو دوکانې دي، خو دا د ولسوالۍ بازار دی صاحبه، دواخانې اوسول، رختون دوکانونه اوسو، خوراکباب دوکانونه اوسو. شل ورځې کېږي تر اوسه به د جنګ سر و سربان معلوم نه دی، خلک بازار ته نشي تللی، خلک تباه شو، در بدره شو. ځوان معنا خو ولایت کلینیک ته د ولایت شفا خانې ته بېخي وړی نه شو، په هغه باندې بل نوم دی چې دا کوم مخالف څوک دی. داسې یو حالت دی چې د نه منلو حالت دی چې انسان زه نه شم کولی چې په ژبه باندې څرقم دا حالت د تکرار کړم. ستاسې دا خبرې عالم خو صاحب په داسې اودي دي، دا میډیا داسې غلې ده، داسې یو پټ خپ جنګ روان دی چې دنیا غار کا شوله. څه وشو که دا ولسوالۍ د ولایت نه یو شپېته کیلومتره لرې ده، دومره نه شی کولی چې یو یو پیغام خو یو 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 ستاسې خبریال خو تاسې ته یو یو پیغام در ولېږي، یوه خبره وکړي، د میډیا سره شریکه کړي، د چارواکو سره شریکه کړي چې دا څه حالت دی چې په دې مخلوق باندې مسلط دی، چې دا څه حالت دی. د فی صاحب معلوم دی که معلوم دی دا څه حالت دی چې په دې خلکو باندې روان دی. دنیا در بدره شوه، تباه شوه، جمع دی قطه ای صاحب د پناه ځای نه شته. خلک کوم ځای ته مال بوځي، انسانان بوځي، کوم خواته خلک لاړ شي.
ہلو، السلام علیکم، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د ارغنده ولسوالۍ څخه، د ازمز په ولسوالۍ کښې زای زای دا شنی دا وخانی استا چی در وقتی ری دوای ورکی الان ما تا دوارا کرده در وقتی رو انو دا چی ما وارو لگا غوشتلم نو دانا دا مزر کرده نو کچی ری دا مخنیوی ویفی دیر بشدی.
السلام علیکم رورا تو نسیم شیرزاد خبری کوم رورا دا سوک دی خارج تا جی رورا دا طول دی امنیت دی مشکل لواجی دی خارج تا امنی دا پوشو کشوار که بچه واسکار که دا پدول ازار پی دی اطراف نکور راوڑی جلال آباد خار را پوشو طول آراتو تا آغا پدول ازار کور وساتی کچی و کی پوشو دی او که کریا ویرکی کزان وساتی پوشو دا طول دی حال تا کریا گوستی پوشو پل ازار پی دا طول دی نامنی دا پوشو دی کچیر تا امنی تا یو دادا دادا کور تلاشتی نوی خبر نشتا خارشتا تا چه کچی دی پوشو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما دا پیغام دی ازادۍ راډیو ته چې دا پیغامونه نشر یا بل دا دی چې ولسمشر اشرف غنی وزیر دی په مالی وزیر ته چې دا کم مایبین کېږي اردو پولیس یا شهیدان کېږي دا هغې نه ماشونه ورکړه کېږي نورو را ماشوم ته مکتب خلاصېږي نو تور را نمرې چې ورکړي هغه غصب کېږي وروره. زما دا پیغام دی بل کوم دولتي ځایونه چې دي فریقو ځایونه دي دغه طرف ته د تورخم طرف ته جلال آباد کې دا وروره غونډ غاصبین نیولي دي خو دغسې کونړ کې دي لغمان کې دي وروره دا غونډ غاصبین نیولي دي. زما دا پیغام دی ولسمشر اشرف غني ته وزیر دفاع ته چې دی کې ښه دغه وکړي وروره دغه ځینې ورځ ته ورځ غصب کېږي دا وعدې کوي په سټیجونو باندې وعدې کوي وروره وعدې څوک نه مني کوي وروره هغه ځینې دي بېرته وران کې پولیس لري اردو لري ولس ته ملګری دی غاصبینو غصب کړي دي سبا به اردو پریخه کوم ځای جوړ کړي دغه کوم ځای جوړ کنډک کوم ځای جوړ کړي وروره دغه ځینې غون غصب شوي دي اردو د سړکونه په هغه کې غټې وسطې د هند نوالې نور دروش میوالی د چین میوالی ور دا پاکستان زمون دشمن دی دا زمون نشي دوست کېدلی. بل ولسمشر چې دا ملي پیوستون چې جوړ کړی دا په کلو کې شوراګان جوړ کړی دا شوراګان یې خدمت کې ور یا د ملي پیوستون چور ختم کی ور ور کارونه پلچا کې جوړ کړی نه کال بعد به ته خراب وي ور مشران نه پیسې ور کې سامان نه ور کې هغه خپل من کې تسخین کې ور خلو کې په کلو کې په شر په فساد باندې تکرې دی ور چې ولایت تلا شو ولایت کې هغه ټول مامورین چې هغه دغه په لاس کې زما دا پیغام دی ولسمشر ته دا په غور سره دی باندې جدي غور وکړو دا ایسته ختم کې یا دی ډایرکټ خپل حکومت یې ورته دی کارونه کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د سراسی نه خبرې کوم اورور جانان د پارامي د غټ ترګان چې کوم راځي افغانستان ته وارد کی د افغانستان د وزارت نه د ګمرکاتو نه هیله کیږي چې دغه ګند فورا بند کړي دی پاکستان نه چې کوم راځي دا خو ټول مرض دلته څوک نه خوري او دا ګند دلته مونږ ته رالیږي یو بوینه ترې نه خېږي بلې لاره یو مرداره مرداري جوړه کړي هیله کیږي چې دغه بند کړي دغه شی دا نور دلته راوارید نه کړي دا مرداري او دا ګند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زاغ لالایم هله لرم چې زما دا پیغام په ازادۍ راډیو کې نشر کړي. په سپین ولده کلسوالی کې غیر رسمي مدرسې فعال دي. په دغه مدرسې کې پاکستانی درسونه ویل کېږي لکه اردو انګلیش او دلته پاکستانی قانون چلیږي لکه چې کله چې په افغانستان کې عمومي رخصتي راشي نو دوی خپل مدرسو ته رخصتي نه ورکوي. باید دغه مدرسې د افغانستان تر قانون لاندې شي او دلته چې دا هر کوچنی څخه پښتنه وکړي پښتو خطونه نه دي زده اردو لیکي اردو خطونه لیکي او دغه باید دلته دغه لوستو چارواک باید دغه مدرسو ته متوجه وسی.
دندار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغلو څخه خبره کوم. دا پیغام دی چې راډیو پی ام بار بخښ ګران شوی دی په وزر کلدار یو غولی ده او زمو شان ارزانه دی د پاکستان شان ګران دی د ریحان چې دی یو من په شپږ سو کلدار دی په خو په 2000 په 2000 کلدار دی کونجی چې تاسو کال مر دی کړل دی کونجی چې په 2000 کلدار دی په خو په 2000 کلدار دی اخیر دا سوداګری د وزارت سره دی هیڅ د څه څومره باندې څه کوي دا خدای انداري څار ځانه کوي دا پیغام دا دره روان شي په ورځ ضرور نشکې. والسلام.
وعلیکم سلام محترم ورور د دې استاسو د وینا سره سم استاسو پیغام خبر کړ په دې هیله چې نه یوازې د کرنې په برخه کې بلکې په هر برخه کې چې افغانان له ستونزو سره مخامخ دي د مسؤلو چارواکو لخوا ستونزې حل سي او جدي توجه ورته وسي. د نورو پیغامونو په هیله مو يم د خبرونې په ورستۍ برخه کې د پیغام ثبتونکو د ستاسو شمیره اعلانو در سره ویل کې او مشتزنګ وهي تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه خوشحال ژوند ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.